درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر کرکټ لوپاړو نن د هند تر 19 کلونو کشرو لوپاړو ته د یو بیا منډو په توپیر ماته ورکړه. د 500 اوورونو د لوبه د هند په بنگلور کې وشو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د 138 پټه منډو په جوړېدو ټول لوپاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوپاړي د ونی وی منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان تیز توپ اچونکي عبدالعزیز د هند شپږ لوپاړي وسوځول. سلمان خان او وحیدالله زادران هر یو دوی وکټې واخیستې. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرکیچونو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوې ډیلی ته ورسېد. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي عزیزی به د هند بندونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراز به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي خبری اتری به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګري زواړي کو پر اسانتیا د غړي پنګونې د فرصتونو پر امست کولو او په سیمایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو د زیاتیدو او په افغانستان کې د هند پنګونې په تړاو هم خبري وشي. د شانګهای د غړیو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسلو بحث کیږي. دا د ورځنی غونډه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د صدر اعظم میخائیل میشوستین له لوري پرانستل شو. په دې غونډه کې د روسیې، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بیلاروس یو شمېر جګپورو چارواکو برخه اخیستل. افغانستان له 2012 کال را په دی خو د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو غړي دی. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای د اتمي انرژي نړیوالې ادارې ته یو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غنی شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسؤل وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتمي تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا مسوده د سه شنبه په ورځ پرل شوې ده او تمه ده چې نن تصویب شي. دا مسوده وروسته تر دې وړاندې شوې ده چې د اتمي انرژي نړیوالې ادارې تیرونی غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې ویلي و چې تهران د جون او جولای په میاشتو کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو لخوا بمباري شوی اتمي تاسیساتو ته د پلټونکو د ورتګ مخه نیسي او د ایران د غنی شویو یورانیمو د زیرمو د تفتیش چاري حمله اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینې ماڼۍ ویل سپیشل ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندی اتیا کلنه دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړې او لدی سره په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړې شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولی عهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې له 800 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 جنگي جټ الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترنګالتیا په منځ کې د طالبانو د سوداګری وزیر هند ته تللی. په ننګرهار کې د ډینګي ویروس په خپرېدو دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په ژمي بعد د کونړ د زلزله ځپلو کړاوونه لا زیات شي.
خیمو کې ژوند سخت دی چې د واورې کې بارانونه اساسي اړتیا ده چې زلزله ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
د خصوصي دن کې وای د جلغوزو بای نیم پنیمه کم شوی دی د صادراتو لپاره د متبادل هیوادونه ولټول شي
چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په 1 نیم لک دی
نن د تشناب نړیواله ورځ ده په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په ترڅ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جکپوري پلاوی په مشه په 15 ورځېنی سفر د نیو ډیلی پلا د هند بلاسمین نیو ډیلی ته رسیدلی دی د په یو میاشت کې هند ته د افغان طالبانو د حکومت دوهم وزیر دی چې د یو پلاوی په مشه د هیواتسي تر دې وړاندې په هند کې د طالبانو د باندونو چارو د وزیر امیر خان متقی توت هر کله شوی بو د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نور الدین عزیزی به د هند بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول ل یو شمیر چارواکو سره وګوري او همدارس به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډه وکړي په بیان کې ویل شوی چې خبري اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګرۍ اړیکو پر اسانتیا د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي بلدور ته د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهر جی سی وال په اکسپان کې د عزیزی د ورتګ عکس خپور کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د دې سفر اصلي تمرکز د دوړخیزه سوداګری پراختیا او پانګونه ده د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې دا سفر د دوړو هیوادونو ترمنس د دوړخیزه سوداګری او پانګونې د پیاوړتیا لپاره خورا مهم دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبري وشي هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په کابل کې خپل سفارت د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو تړلې وو بیا محدود شمیر ډیپلوماټان ورولېشل او تیر میاشتې په بشپړ ډول پرانیست رویټرز څرګندوي په یو راپور کې لیکي چې په وچه کې پروت افغانستان له پاکستان سره د تیر میاشتې له جګړې وروسته چې سرحد له پاکستان سره بند شوی خوراکي او صنعتي مواد او درملو ته د لاسرسي په لټه کې دی هند د ایران د چابهار بندر لاري له افغانستان سره د مزکی لاري صادرات او واردات کوي تیر میاشتې امریکا متحده ایالاتونو دا بندر د شپږو میاشتو په مخه لاغو بندیزونو معاف کړ چې په ایران یې لګولې دي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت رویټرز اژانس ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران له لارې د افغانستان سوداګرۍ 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده چې له پاکستان سره تر صادراتو او وارداتو چې 1.1 میلیارد ډالر ته رسیدل لوړه ده هینتا دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر لومړی سفر دی تر دې څو اونۍ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لومړی سفر هند ته تللی و چې هلته یې تود هرکلی وشو د هغه سفر په ترڅ کې پاکستاني الوتکو پر کابل بمبارد وکړ او بیا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو طالبانو د پاکستان امنیتي پوستې په نقشه کړې د دې جګړو په ترڅ کې دواړو لوریو ته په لسګونو کسان ووژل شول او د قطر او ترکیې په منځ کې توپ اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند ټینګ دی
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې هند ته تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او لاري بندې دي د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان د اړیکو د عادي کولو لپاره ترکیه او قطر د منځګړتوب هڅه وکړه او اوس ایران غواړي چې حق هم په دې برخه کې ګام واخلي یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنون کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچ په اړه د ایران منځګړتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ اغیزمن او رغند خبرو ته لار هوارولی شي ټاکل شوې ده چې ایران راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستیو کړکیچونو د بیا کتنې او حل لپاره د مرستې په خاطر د یوې خوندې کوربه وي د دې موضوع تفصیل واوري
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پات رسیدلې خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې قربتوب چې سیمه ایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکي محمد عمر داودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان ګاونډي دی او هم د افغانستان ګاونډي دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی د ټولې منطقې ملکونو په کې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبته نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارج هم ازادي راډیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هوادونه خبرې خصوصا زبرځواک او د روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. نه مثلا نوګوي ته دا بربند کې ستاسو واقعا سولې خبرې اترې کوي که کومه لوبه پیل کړې ده که چیرې خبرې کوي خدا زازر امراضي سره کې
د سرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسیې سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د ډسمبر په نیمایي کې پلان شوی او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ایز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ایزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمایي همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد د سه شنبه په ورځ د نوومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمایي همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمایي همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو دریم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نوومبر په 6مه او 7مه ترسره شوي. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایی بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ریوران کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس په چټکه خپری شي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیښنه شوولې چې د نوومبر میاشتې له پایله د ډینګي ویروس شکمنې پیښې زیاتې شوي او په دې موده کې تر زرو ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او په دې ساري ناروغۍ د اخته ناروغانو کورنۍ بیا ناروغانو ته د کافي روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي دا ویروس په کورنیو کې په چټکه مخ په خپرېدو دي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان ختیځ په ځنګړی ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په روانې نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. ډبلیو ایچ او وایي دا شمېر د تیرو میاستو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% ښځې دي چې 98% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم ښارګوټي یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته شوی خو په کلي کې د روغتیايي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال شوی دی.
ناروغي ورته وای د وایروس چیرې په دې وروستیو کې زیات شوی تا دې په ژوند ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکتران وي درمل وي دا شیان وي خو امکانات هغه امکان
دوی دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمنځوړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د اتس مواناسو ماشو لخوا لېږدول کیږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کیږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا دغه وایرسي ناروغه چې دا خطرناکه ده او ساري ده یو سخت قبل د انتقالېږي او دا ډېره خطرناکه ځکه د انسانانو د مرګ سبب کیږي او که چیرې دا چاره ونیسي او کنټرول نسي کېدای سي ټول هیواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو قوي خواړه وخورو او تر ډېره حد هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حد پورې خپل ځان روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځان درد وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمی پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اگست میاشتې د زلزلې له امله اغیزمن شوي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغیزمنې کورنۍ په لنډ مهاله سرپناو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغي زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ژمی په رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغیزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله زپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکراممي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا غدي نو بس بل ورځ باران وشو تیر وخت مور خدا ته فدا لګي غریزه علاقې دی فیش دغه واور او شل خیمه نو بچ د ټینګي خیمه هو واور پچ د ټینخي باران خو زه گزاره کيو واور پاتې کیږي برک ستو بت راوځي
د اگست په 18 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او ته ورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دي او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخریب کړي دي. د دې نورسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت شریعه قانون د نرایت په ځانګړي ډول د خځو انجونو د قانون د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې د جلغوزو کاروباریان وایي چې سږکال حاصل زیات شوی خو د جلغوزو بیا نیم په نیمه کمه شوې ده. دوی د جلغوزو د بیو د لوړېدو لپاره له چارواکو غواړي چې یوازې په چین اتکا ونه کړي او نور بازارونه ورته ومومي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنګوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو به یې ټیټی دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنګوزیو د صادراتو لپاره په یوه لار او یو هیواد تکیه نه کوي بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنګوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمې خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د چغلنځه 15 لک وو یز په یونی ملک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنګوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو دی اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنل لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سره ورته شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاروخله مې دا شوه د لکه 20 غونټه یو کیلو پورس کې ګونای کې میګی 2 کیلو تجار کې میګی کدا سنې خو ته سختلا وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنګوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنګوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
موږ په سلاسله جې کنټینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خرابول لري نه کوم بل کومه ستونزه لري ډېر خل یار موږ څومره پښتنه وکړي دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې ان بيخي داسې خبره منظم راوندي او تیارو تیارو اوی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم ان یوریم ډالر تایو ډالر تای پی کرایه رسدل
بلوری ته په هغه ناست کی چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ یو د غټ شتمنی لاندغه زنغوزی څخه غلا سترازی نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کوم ستونزې لري او یا بها بهر کوم ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخه لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادې رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ وی پانه پیاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده. نه یوازې د ازادې رادیو ټول خبرونې پکې اوریدئ شئ بلکې مطالب لوستل هم شئ. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندي تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول شزیو جونی لدی عمله ډیر زیان منی دی. په افغانستان کې د ستونزه خورا ډیره ده خو څنګه او چیرې جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بدلون په حال نړۍ کې یو شی ثابت پاتې کیږي، موږ په تل تشناب ته اړتیا ولرو. دا خبره ملګرو ملتونو د نوومبر د 19مې د تشناب د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د سازمان په خپل وب پاڼه لیکلي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندې تشنابونو پرته ژوند کوي او په وزره طبقه په ځانګړي ډول خزیاون جونې له دې عمله ډېر زیان منې دي. افغانستان کې هم د ستونزه شته. زلزله ځپلي راستن شوي او د لوی ښارونو اوسیدونکو د تشنابونو د نشتون له امله شکایت لري. د کونړ ولایت د نورګل درې یو زلزله ځپلي اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
عادي غونډې لکه مثال خبره دغه مدرول ډانګي لختونه مدرول لاغي چې د ګردن پر دې تاکل له ما ضرورت را فکو نور چې دلته دسی دغه نشته امکانات چې تشناب بل شی فیش کوم چې مخکې نه و غټولر څوران شوی دي نو اوس دغه مشکلات خوشته دي.
لیران او پاکستان راستنه شوی کډوال هم شکایت لري چې د کډوالو په بنغالو کې د تشنابونو جوړولو موضوع ته پام نه دی شوی او خلک له دې عمل په ستونزو کې دي. لیران راستنه شوی او میرمن چې وینو غختل نومې پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
موک چې حالت اولاړو کوم تشناب نه و ز او لکه مې ډېر په تکلیف سو. نور مېرمنه هم خپل ماشومان سره ډېر په تکلیف دي ویلې چې جوړوې امکانات راځي.
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دا ستونزه د زلزله ځپلو تر خیمه او د کډوالو تر پنغالو محدود نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د کابل یو اوسیدونکو چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل نارینه هر ځای خپل ضرورت رفع کوي که څه هم برای اخلاقی، روغتیایی او چاپیریال ساتنې له نظره هیڅ ښه نه ده. خو زیاته وی چې ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي ځکه ښاري تشنابونه نشته.
په کابل ښار کې دا ستونزې بیخي زیات دي. په ځانګړي ډول کله چې خرید ته ځو سودا پسې میرمنو ته د حاجت رفع کولو او تشناب ته د تګ اړتیا پیدا کیږي ډېر په تکلیف کیږو. باید بیرته کور ته راسو ځکه کابل ښار کې دا امکانات نشته.
خو د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزی د اداره د وی وای کابل ښار کې د مال لسکونه فعال تشنابونه د ښځو نارینه لپاره موجود دي.
کابل ښار کې فعلاً یو څلویښت فعال تشنابونه لرو. څلویښت نور مو هم پلان کې دي چې د جوړولو په حال کې یو. ټول مارکیټونه او عمومي ځایونه مکلف شوي چې تشناب ولري. لا هم اړتیاوې موجود دي چې په خپل کلنی پلان کې ورته متوجه یو.
له کابل ښار پرته له نورو ښارونو هم وخت په وخت په دې اړه شکایتونه شوي دي. د نومبر 19مه په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تشناب د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. یاد سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل ویب پاڼه لیکلي، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې ټول تشنابونو ته لاسرسی لري، ځکه په ټکو یې له ناروغیو د خوندیتوب او دغه شان د خپل چاپیریال د پاک ساتنې په خاطر ورته اړتیا لرو. روغتیا پالانه د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي له تشناب بهر د اجت رفع کول، اوبه ککړوي او د مچانو او نورو حشراتو په وسیله ترې میکروبونه خوړو ته هم انتقالیږي، چې بیا د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. دغه شان چاپیریال ګنده کوي، بدبوی خپروي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او حیواناتو ته هم ناروغي انتقالولی شي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.